سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست یم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمېرو سره سم تر 4 لسو ډېر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمېرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې بری دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلي او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلي او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلي دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستانه وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي، ممکن د کورنیو د غړیو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي شدید این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په څلورمه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته هلته هم له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس ځورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورونه چارو وزیر احمد وحیدی تازه او زلبیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د لدغې واده ووزی. هغه په یادې واد کې لرسرین سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغې واد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشارې سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر پاشا ته یاره کې ډیر زحمتونه مې ولید منګلار چې د وطن کې سرکار کار نستا سیاسي مشکلات ته تجوار څه د اتحاد د مشکلات سره منګه مخامخ کی منګه د ایران د چارواکو نه دا مختنه درو چې باید د افغانان خپل خاور نه ونه باسي.
کته هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د وستلو په پلان کې نه دي شامل. بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل، له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پانګونی ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده میتونستم د
په خوا کې یو ولایت تر لښوی بل ته چاهل تا کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل، د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لارې له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بستې پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساس قرباني د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیوال ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزي ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالت راتلون کې پلور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار دا سې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړی ده او دغه حقونه تر پښو لاندې کړی دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان وخت رسیدلی دي لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ځوانځي تړل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمیر غیر دولتي ادارو کې کار کول او راګرځول شوې دي. همدارنګ په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کول منې شوې دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوی دي. همدارنګ له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر طلباندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول دالک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلی باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمان در سره شته دي چې دا موضوع بر سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی، د ښځو د حقونو فعالانې هریوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاده لطیفه خورم، او بل میلمانه مې چې مخکې وویل دوی بروس راشي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. عباسی صاحب، که له تاسو یې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بلته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده، او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکاران ته او تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان ده تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، واذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی، ور ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخ تک تور شي د غصې نه، او د غصې او د غصې نه ډکي، غمجن او د غم نه ډکي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، او د خلکو نه پټ ګرځي وا زما لور شو بیره شرمیږي، او د خلکو نه پټ ګرځي، او دې فکر کې اخته کیږي، او يم شکو هو علاهون ام يدسو في التراب، چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې. بیا اخر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون، خبردار ناکار ده هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلی باندې خفه کېدل، دغه په تولد باندې غم، قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلې. او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې، نو یا دی وجنه چې خدا بل چا سره واده کوي، بل کور ته بځي، او دا خو موږ ته شرم دی. نو یا ویلې بیا چې او دی ته څوک ډوډۍ ورکوي، دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته. نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلې. نو سورې تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې. قرآن فرمایي و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت، قیامت پر ورځ باندې به هغه جلۍ چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي، او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې، تا څه جرم او ستا څه ګناه. او کله نه چې اسلام راغلی دی، دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده. الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي، خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی، بخاري شریف روایت کړی، نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات، الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی، وو دل بنات، او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلئ او ژوندې ښخې کوي. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی، او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګانو سره ډېره مینه کوله، محبت یې کوو لورګانو سره. فاطمی بی بی سره دغه محبت ډېر مشهور دی، ډېر مشهور دی، ډېر مشهور دی. چې کله وفات کېده، نو بل چاته یې ونه ویلې چې زما د وفات وخت هغه دی. نو دا یې ځان ته نږدې کړه، ورته یې ویلې چې زه روان یم، زه ختم یم. نه هغې ډېر سخت وژړل، چې وی ژړلې نو بیا یې وخته نږدې کړه. بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې. نو هغې بیا وخندلې. نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کلته دې وژړلې، یو کلته دې وخندلې، پلار درته څه ویلې؟ ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم. همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه، او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاڅېده، خپل څادر یا څه شی چې به ورته راو هغه به ورته غوړاوه، او ډېر احترام سره به چې دی کېنوله. د هغې بچي به خپلو بچو غوندې ګڼل، حسن حسین. یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله، د امام حسین راغې جګېده وغورځېده، جګېده وغورځېده وړوکی و. نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو، خو د لور زوی و، هغه یې واغسته جګې کړو او غېږ کې ونیو، او خپله خطبې ته یې دوام ورکړو. ویې ویلې
چې مال او اولاد چې ده فتنه ده، فتنه مطلب ده ازمایش، یعنی ده ازمایش ده. زه خطبه نور کته شم او کله به هم چې د فاطمه ابی په کور باندې نبی علیه السلام تیریده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو، هغه واړه شته نو هغې به زر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول، بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل، نو هغه به نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما، الله زه دوی سره مینه کوم، په احب من احبهما، نو څوک چې دوی سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو به بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې ملمنۍ هم په تمه دي، دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخښنې سره چې تخنیکي همکار وایي اغلې خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته باور شو، تاسو هم خیر راغلاست اغلې داودزی. که تاسو راته ووایئ، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان یې هم وکړو، تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده، او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه؟ بله، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات خو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کړو د اسلام تاریخ معلوم دی. نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ و آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګانو ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا اوځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي ګڼي شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره همداسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقاتو د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو عدم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آر ښکاري، نه یوازې چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې، په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښیي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومیله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایش په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد او کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا دس یو موجود دی چه در طول باردوش دی چه در هم بیا سبب دیدی که یه چه رو رو پر خزو که پر مجموع که یا اقدر عمل دکی او یا سبب در افسردگی و تاثر و گوشنشینه در خزو که
مدن کور ودن نوار بشو از مقبل قدرمانی ملمنی رنا تا رنا افغان تاسیم خراغ لاست ستری مشی که تاسی رتو یا حتما تاسیم در دقی وضعیت سر مخشوی هسته چی پکرنیو که کلا جلی پیدا کیگی کورنی ورته ډیره نه خوشاله کیگی ساسی په نظر باندې اوندې لتون صدی او دغه لتون څومره د دې سبب شوې دي چې په سنی محل کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونه وای
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو ټول اوریدونکو ته
علیکم
ډیر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تلې د خزو د نجونو نړیوال البته د پیغلې نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مانځل شو په ټوله نړۍ کې ول مانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیاتر ځخت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه کوئی وایي چې انجونې د پردي کور دی او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا پومو او مسلمانان که موږ تاسو ګورو چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې هیڅ عمل نه کوي نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوي د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته او دغه یو عنعنات چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حد درس او د تعلیم حق هم نه لري او جلې ته باید ډېره زیاته مینه محبت ورنه کړای شي ځکه دوی پخسترګي کیږي دوی شخصترګي کیږي او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتوګه چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دغه خبره بالکل نه ده که موږ تاسو ګورو پلرونو میندې ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلې چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده هغه دغه پکې پاتې شوی ده د ناپوهې د وجې نه د بې تعلیمې د وجې نه او اسلام چې څه ویل شوي دي د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي اسلام نه مطالعه کول قرآن نه مطالعه کول دا لامل شوی ده او یو یو خو نه خو دا خو د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنې ښځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې دي ډېری دا دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي مګم الان کې د دې نه نه دی خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده د ازادۍ حق لري د خبرې کوون د حق بیان لري د ازادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب یو الا چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشحالي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري که نه لري او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي تعلیم کړی یا یو مناسبه وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مور او پلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبانه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی امغه نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دی چې الکانو پلار د خې نه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانی راغلی دی لارې وړه دی خپل کور ته پاکړې دی صحیح کړې دی ساتلې دی خدمت یې ورته کړی دی یوې ښځې خو ماته ویلې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به ورته بالغ دې خودو ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونه شي اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیرې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ماته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی خو چې اول نه هغه بې اصري بې وسیلې څه کارې نه وي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی کغه انجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي انجلۍ ته کم ورکوي دا دوی لپاره اسلام کې څراغلی دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دین علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې دومره فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خښه یې نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه پکې ونه ګڼله د دوم درجه مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ور نه کړه چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ور نه کړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی په شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلاني زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوګونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک نو رسول الله وایي ټول ته دې همدونه ورکړ لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه ورکړ وایي نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلې کړه نو دا ښځې نوم واشه پلانۍ زوی ته نو رسول الله وایي دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواہی نه کوم زه په ظلم باندې به گواہی کوم لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواہی نه کوم اسلام خو اولادونو سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نور مونږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه د بلې لور خولې کې ورکړه ما منه ډېر تاثیر یې وکړ دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته وویل ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت یې کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چې هغه د خپل لورګانو هغه کوي دا ډېر حدیث دی دا الکانو باره کې بېخي راغلي دي دا جنکوی باره کې راغلي الکانو مخشته خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو الکان تاسې ترجیح ورکوله نو جنکوی ته ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلي منعاله ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغې مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بے شمیره حدیث راغلی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکړی او ترحیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانونی او یواز تشویق هم نه دی قانونی حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجه وي.
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوې نجلۍ ته ورکړل شوې دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کوي.
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه آماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ یک دی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټولو کورونو کې هم دا مسله نه وي موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني الک ناست دي په ځمکه دا ما غېږ کې ناست دی نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم نو ټولو کورونو کې داسې نه دی خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورنۍ شته د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوئ چې د هغه به ډېر حقوق ادا کوي د هغه هم نه ادا کوي هېڅ شی نه ادا کوي جاهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دی هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینی ما خو الله گواه دی ما به دا د فهمه قرآن غونډې کول یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي نو خامخا لور به څه کوي نو ورسره جنګ نه شي کوی مړی ورته نه شي کوی دا خبرې به وي که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو ته بیرته راشم رڼا جانې تاسو راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کې رالویه شوي کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ دغه وخته پورې چې اوس رارسېدلې او د پانتون محصله یې دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی او کله داسې فکر در سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي په خپله پښو درېږي حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور او پلار دي یا ستا ورونه دي ته باید ورته ثابته کړې شي ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بله میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې. زه وسما او دغه تر څنګه مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې ولا جلې مچ پانتون تر اغللم او ما دیني زده کړې هم کړې دغه تر څنګه مکتب بل قر پانتون ته لاړم څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي مرات څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل زده کړې ما قبل اخرش پانتونه پورې راغلم چې کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپل کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوه
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کز ما غک لری لگ موقعیت تغییر رو کیچه دغک مدیر گیت وات شو لگ بیرت سامسو تاس خبری او کی میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکی
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو چرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یوې سي په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب دی خبره ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه د موږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهرو لیدل تا لور می بهرو لیدل نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم هغه د چې د مور طرف نه مشه د خبر اورېدلې دا وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند د کستا پلار د کور ونه استعمال نو ته به هم تبا سي میړه به کې تبا د کور نه وباسې نو زه ورته وایم چې کله ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي ته د خاون مسولیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسولیت هغه په غاړه دي نو هغه په پوهېږي کنه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخه د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطح نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهېږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما په خپلو په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغ د لور ته یوویلې چې زما د کوره اوس زه نوره زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه و
سلامونه مې کېږي تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غرانو اوریدم کته باندې راوستل ته واخور کړل خو په تخو درېدل چې نارینوي که ځینوي دونه اسانه نه وي خو خدای دې وکړي هغه د پلان شتمنه وي چې د خاون وي چې د میرمن د هر چا وي شتمنه ساتل هم جون مستولل دا اسان کار هیڅ انسان د جون سراسر ټول ستونزو سره بس تیریږي که جون کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نشي بیا هغه جون نشونو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لري نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو موږ د خویندې مشران یو خو دا ورور مې زمونږ کشر دی نو تقریبا پنځلس کلن ده دی نو د کاروبار خو نه ده نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په موږ دی خصوصا په ما ده زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي مور مې په دې هیله و او اوس هم ده او خدای وبخښي پلار مې چې زمون افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه و چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي دا منع و تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوي دي مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو زموږ هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوښښ کوم که ډېر زیات هماغه پلان یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل اول دا زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه د همدان ته نه کتل خو بیا م پلار مې ده بیاپوره موږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي دې دومره و چې باید زوی هم وي زوی هم وي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نسب چې ده دا د زوی ده د پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کې په بدو ورځو کې ده زما مشر خور او زه هم زمانه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو نه اولاد او د لور تر زوی تر منځ هیڅ فرق نشته بد او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دغلط په موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته وتلو درس وویل دا هم ډېرې بدې ورځې په موږ راغلل هغه وخت پلار مې چې په بستر کې وتل زه ښوونځي ته وتلم نو هغه وخت زما د ښوونځي د تاک نه و هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول او له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل هم د پلار ساتنه چې مریض و هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم بیا کوم تقریبا لس کاله موږ ته پلار اجازه ورنکړه چې موږ ښوونځي ته لاړسو بیا هم ځان سره فکر وکړو بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نشي بدلولی بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نشته وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ موږ او تاسو به راځي چې پلار به موږ څنګ کې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي جان خو په دې معنا نه ده چې زموږ استاد پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو بیا مور یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ بیا موږ قانې شروع کړه دام سیګان ودې خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلار ته مو یو څه سرمایه یا شپه کوله ته مونږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې مونږ هم پلار مې په توسو په کیسه کښې هم نه وو وایي دا وایي د ښځې ضرور وایي هغه سرمایه پاتې شي هغې ته نو زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا مونږ حیاتي ته لږ مخه کړه مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده وکړي مونږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کړئ چې زه به د کالي غاړې نه سوړې وږم تاسو بیا نور درزونه تاسو وخته ویسئ خو تر دې حده چې مونږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره تر منځ جنګ مخته راغلم څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړي مور بیا پلار مې وایي چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و بل واده کې د دې نه نور څلور پنځه نور زامن هم ورته پیدا کېږي نو دا خبره چې منځ ته راغلم پلار ته وایي چې ته لږ شاته شه دا میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه زما د پلار نه ډېر کشر هم دی نو پلان مې ورته څه ویلي نه چې زه ورته څه ووایم نو بده خبره ده خلکو بیا ما باندې ماته سپینګي سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو ته دې سره ځان برابره یعنې ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان مریض هم و حوصله یې نه درلود بیخي بیا مونږ لاړو ولسوالۍ ته پلان په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼل یا ځمکو د خاطر د جګړې ټول مکمل وکالت یې ماته راکړل یعنې هغه ایډیا داسې وشو چې زموږ دا ټولنه داسې و چې مونږ هېڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زېږي هر انسان چې زېږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي دا ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي ده پابندي ده محدودیتونه تر دې حده ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما تا دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه لکه په کور کې تنه شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړل خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼل نه دي په کار توهینول نه دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاتی ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعداد وي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
دا خو داسې وار دی چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرق تر فرق هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې مېړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي نو جرأت بدلا سوار می کی د اردو کې او شعر دی وای چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات د ضعیفی دسه جرم دی چې هغه سزا چې د مرگ مفادات دی هم دسه عمر کی نو نو دا خو ځان ته دا سړی چې دی سړی قدم ځان غلی کی او خپل حق نو غواړي خپل خبرونه کی نه ورور ورته حق ورکی نه چرګور ورته ورکی نه کل ورته ورکی دنیا کې خوندا جنجال دی او جګړه دا روانه ده خو جرأت باید جنکی د لاسه ورنکي ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکي وکړي او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونرسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
مظلومی نه دی واقع شوی وړتیا نه ده هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهیږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه نه چې په اسلام واقعا پوهیږي مبارزه وکړي
نه ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي خبرې مو هم کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مو هم کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاتی دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیانو ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې شي اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي کټول مرایان چې خدام صحیح نه دي کټول انجینران چې خدام صحیح نه دي یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده همغونه جنکۍ هر هر بخش ته باید تیاری شي اماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی ټی کې مونږ څه نه وایو خو د جنکو باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې خبره مې کړې ده ما صفي هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړې او مصیبه مې
کور مو ودان ژوندې وسې نظیفه جان لاند لا تاسې اورما ساس روسته خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناشته دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبت انجلۍ ته پیغام ورته څه د لاند راته وي چې وازی دوه دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشه
ما پیغام دا چې هغه جنو ته یا هغه مېرمن ته د یوته جنو نه مېرمن ته هم باید وایي چې هغه درته مې نه دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه جنو یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته برابر سترګونو غوري ان نارینه ته ورته پټوالي مقام ورکي هغه باید له تخنیک نه استفاده کوي د څه ورشنه مستر مخامخ چلانه مونږ کې باید د سي یو مثال ورته ورکي یو ټولنه کې یو انجینر یو کار کوي ورته وګوره وای دا یو کار کوي مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یاد دي پلاري په خونو یاد دي وروري په خونو یاد دي یو کار کوي خپل هغه استعداد یا ورته ورته ورخاره کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماد ونه مني اوس په ورته ځمانه حرات حالت په مارا دوه کار کې یوه بیکاری په کرایې کور کې مور مې مریض ده خو نورونه په ما تر دې هدا زما غوړ شي کور هم په مو باندې چې خوني دوه کار کې ورکوي او په دې حالت په دې حالت کې مزه زما کور کې نه شي کور سمه اوس ما هر جو کور کې مې نه شي کور سمه او مولې ته مې وایلی چې بس بل ولې کا زړه د ورکوي نشم هر کله چې ما دند واغ ته زړه درته فیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری ز په بهر ملک واخلم نه په دې حالت په دې څه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمن هم باید نه هلی نشي زحمت او بس امید باید ولري نه باید ولري
مننه کور ودان رنا جان لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوی دي، دغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کې او حتمان باید خپل غږ تر نورو ورسې لاندې راټو چې تو ساني وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجنو ته ده چې اول جامې تعلق ته قرآن ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي، کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش وکړي چې هغه ته ډیر زیات مخه کې مثلا دا وړي زیات درناوي کاغه د سپګر کوي چې مثلا جلای به تعلیم کې دا به احترام شي نو درناوي نه د لار نه د کار واخلي. او بل دا چې دوی چې کله هم په مخ کې خندونه لري دوی د خپل صبر او حوصله د لاسه نه ورکوي. او یو پیغام چې اسلامي امارات حاکم حکومت ته دوی ته هم هیله دا ده چې د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې د پرانیستي، ځکه چې که یو سړی تعلیم یافته شي یو سړی تعلیم یافته
کور ودان. چې وخت خبرونه خلاص شو، له تاسو ټولو قدرمنو او لرېدونکو هم تر بل پروګرام خېچه.